په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې، یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بناً قاعدې کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا مقامات وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته راووزي.
له مودا ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپلو ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندېښنه ښکاره کړه. په فراه کې د لویو لارو موټر چلوونکي شکایت کوي.
فراه پورې دا پوسټ کې دی هغه سلسل افغاني اخی موږ ورته وایو چې دا څه پیسې څه شي اخی موږ ته ځاخلو راکړه دا پوسټ موږ باندې خرڅ شي دي.
د دیو زینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د ما شام تر او بجو په روانه په همدې چپه چې اوس ازادي رادیو اوري دوام کوي، او د ما شام له او بجو وروسته په دې چپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونی غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
تمه کېږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزې غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزت احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شی جون د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اسلام آباد په پرونی غونډه کې څلورو خواوو په دې موافقه وکړه چې له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي. دا هم ویل شوي چې د سولې خبرې به په روانه فبروري میاشت کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې نتیجو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. تاسو اوریدونکو د دې غونډې د نتیجو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنې مو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع همدا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید د شورا له سمبولیک وضعیت راووزي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي چې په نږدې ورځو کې به د سولې عالي شورا مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا چون یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښې تجربې لري، هیله مو ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په هکله باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالي مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې عالي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولې عالي شورا غړي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بې غوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو د پرېښېدلو هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت، دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده، دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل شوی او بېطرفه شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1901 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه، خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلونونه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بېطرفه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه عکس العمل وشو چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په باب دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجه او ناسم چلند اداوې په کلکه تعقیب او عاملان له کوم سیاسي برخورده پرته د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
که څه هم وړاندې تر دې په بېلابېلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوې شوې، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په ابو غریب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پینټاګون د غګام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
منګه اداري، نظامي او سیاسي برخورد دې قضایي سره نه غواړو، بلکه موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي، سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید په دې مسایلو کې تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کار الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زه له دغې موقع په استفادې غواړم ووایم چې موږ په رپورټ کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقونو خلاف چلند په ډېره جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغېز ښه پوهېږو. موږ په کامل معنا د افغان ځواکونو د ښې روزنې په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو تر څنګ د بشري حقونو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند دعوې په کلکه وڅېړي.
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و، چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبليو بوش چې د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مرغم شي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستي اغیزمنولی شي. یوسف خان زاتران راپور لري.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت له اړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در زیر انشالله دیش امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې د اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولی شي، ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له یوې لویې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې توسي تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولای شي، کښت،
قاچاق او د نشه مادو استعمال کم کړي. د معلوماتو لمخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه مادو د نه استعمال پروګرامونو د اڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولې دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراج اندېښنه څرګندوي او وایي چې تر ډېره د دغو قانونو په چوره او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د موضوع په اړه د ناجي صافی راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تر ډېره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینی سره په هغو سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي، له همدغه څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. موږ ته اکثرا راپورونه رارسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هلته خپل وسایط راوړي او په پټه قانونه سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي همدا پاکستانیان دي، نو هغوی سره په غږی په یو شمېر سیمو کې قانون استخراجوي.
له بلې خوا په ولسی جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. ښاغلي قاسمي د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې لسمو د رئیس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستاني اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملا د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزي حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکي درې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونه ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمېر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري. هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی، نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او په زور ورڅخه په لویو لارو پیسې اخلي. په همدې حال کې دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لویو لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولې دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور.
په فراه ولایت کې د بارونکو لاریو چلوونکي وایي چې پولیس پر لویو لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او کوارې نه کړي نو وهل ډبول کېږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ عبدالناصف د مدرسې حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لویو لارو ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کېږي. دوی د دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي. لبل خود فرا ولایت امنی قمندان دریالی و پیدانی ازادی رایو تا دوغ چلوان که شکایت پا وراندی وایی که دیر جر بدار کار مخه و نیسی. در فرا ولایت امنی قمندان پا خبر پر لوی لار در پیسو در نقانون اخستو پا تراوی تر وست دری تان پولیس نیولی و پر ادلتین که با هم هر اغا چوک و نیسی چی غیر قانونی کرنی تر سرکری.
بری کسان چی پا دی کار که اغوشتا و اغوی با نیولی دی اغوی تر قانونی چلان با و سرکی گی او اغوی نن تر نظارت لاندی دی او دغه پروسې ته موږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ عبدالناصف فرای بندر یو ستره ترانزیتي لار ده چې بړوړونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نورو ولایتو ته بېلابېل توکي لېږدوي.
د اروپا په څو ښارونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په دریسدن ښار کې دوه ډلو لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د اسلام او مهاجرت ضد غورځنګ یا پګیدا د اروپا په څو ښارونو کې لاریون او مظاهره وکړي. دغه اعتراضونه له منځنۍ ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو دراتک پر خلاف وسول. د جرمني په دریسدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویاندې یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل. تمه کیږي په دریسدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي. اټکل کوي چې د پګی د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګی د غورځنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم وو. د شهر په بل برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګی د پلویانو پر ضد لاریون وکړ. دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون په کار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دواړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل سوی. پګیدا یا د هیوادپالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیز د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 کال کې ایجاد سو. دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهام، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول سوی دی. دغه اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تیر کال راهیسې اروپا ته رسیدلی دي.
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. خو لومړی به اسدالله لودین د دې ساتلن خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د کورنیو چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې پکې ویل شوی و د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړې ده. د میدان وردګ والی دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداري ورکړ چې مراجعین د کارونو لزان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرونی د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلي ځواکونه ولیږي. په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. د سوریه بزرګونو کډوال د ترکیه پر سرحد راغون شوې دي. دوی د سوریه شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو لکبله چې پتیرو اته سل اقتصادونو کې دوه برابر زیات شوی کډکولو ته مجبور شوې دي. او یو بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر دی ویلوته کې د اسرائیل ناستې سبب شوه.
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همراه با همکارم اسمت ساروان در یک ساعت دیگر در برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. یعنی مایکروفون در ظرف یک ساعت دیگر از شما عزیزان هست. پس از سومین دیدار چهار جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد. از شما میپرسیم که آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است یا خیر؟
بله اوردون کوله کسرنگ چه امید مرزبان در طول په اسلام آباد کې څلور اړخیز غونډه پرون پای ته ورسیده. په دې غونډه کې څلور خو فیصله وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. البته جوړه کړه او دوی دا هم ویلی دی چې په همدې میاشت کې به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې کیږي. نو تاسو تر څه حده پورې هیله لري چې دا هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښکاره کړې ده او ویلي دي چې نتیجې شوي. تاسې هم همداسې فکر کوئ او کنه فکر کوئ بدبینه یاست، فکر کوئ چې دا ډول هلې ځلې نتیجه نه ورکوي. که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، یا د افغان بي سیم د 813 شمیرې له لارې اس ام اس راواستوئ، او یا هم زموږ د ټلیفون شمیرې په یاد لرئ.
بله، شماره تلفون ما هست 0799-203-540 و 0708-722-755 و اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ هم با ما در تماس شوین، صدایتان را صافتر و راحتتر شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست radio.azadi. سوال برنامه را یک بار دیگه تکرار میکنم، آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است؟ اگر تلفن افغان بی سیم دارین پاسخ این سوال را به ما اس ام اس بکنین، در جریان برنامه مایکروفون شما اس ام اس هایتون را هم پخش خواهیم کرد. حالا شنونده ای روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
در قدر ورد را نو شغل مرز نعیمی صاحب و در قدر ورد رون دیسمه سلطان صاحب سریم فیسار مبخیر.
سلام اتو سی تکین صاحب مهربانی
مهربانی اسمه سروان صاحب، ډیر مهم موضوع ده تو ګورو د افغانستان خلکو د ولسونو چې تمه یوازې د سولې غوښتونکي ده، او په اوسنیو حالاتو کښې چې د هر ځوان یو ځای خپل پیغام او دوی د سولې غوښتونکي شوي دي. څلوراخیزه غونډه چې په کابل یې هم شاید و، پاکستان دوه وارې دغسې څلوراخیزې مذاکرې شاید و، تر دې ده چې موږ په خپلو ښارونو کښې په خپلو منطقو کښې د خلکو توقعات یو، خلک یو رقم خوشبینه ښکارېږي، او دوی په دې باندې پوهېږي چې اوس نومطرح ده چې پاکستان د پاره یو وروستۍ چانس به دا وي چې دوی څه کوي عملا د افغانستان د سولې دپاره، د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل دپاره، چې دوی پاکستان یو مهم رغنده رول لوبوي په دغه کښې ټول افغانان خوشبین. زه په خپله د یو افغان د یو ځوان په صفت باندې بینه په دې یمه چې دلته د چین او امریکې موجودیت کولی شي چې موږ تاسو ته ورسو، خو مهمه دا ده چې موږ اوس د پاکستان پر رښتینې او صداقتي همکاریو باید تمرکز واوسېږي. دلته د افغانستان د حکومت لپاره پکار ده چې دوی په څنګه یو میکانیزم باندې بحث ورسره کېږي، څنګه یو ستراتیژي دلته موږ جوړولی شو تر څو وکولی شو افغانستان د تلپاتې سولې شاید واوسېږي. د هغه مو هیله، د هغه مو امید، په دغه امید افغانستان انشاءالله افغانان خپلې هیلې ته رسېږ شي.
تشکر تکین صاحب محترم زنده باشین، از تماستون تشکر.
قاری صاحب مدنی هم فکر کنم پر لین که دیو است دوی نوبت دی میربانی
منی جناب سروان صاحب تا تو محترم امید مرزوان صاحب تو در رادی راژیو تون برانو ردون کتا سلامون و احترامات رو اندی کوم.
سلامت و
سیم سلام تخروس تا واقعا چه صلح و طول افغانان و داغا ډېر پړاو کېږي چې په دې تمه یو، او صلح الله تعالی یو حکم د صلح انکار دغه خدای تعالی حکم د انکار په معنا دی. دغه کم هڅې چې کېږي زما په نظر باندې جناب سروان صاحب تېرو تجربو ته په کتو سره زه خو دومره خوشبینه نه یم، ځکه چې غونډې ډېرې کېږي، خو که دغه غونډې محدود شي که اخلاص او صداقت وي نو هغه یوه غونډې باندې که دوی اراده ولري نو هغه خپله نتیجه ورکوي. که داسې اراده نه وي، سالم ډېر نه وي، نو سل غونډې که نور هم جوړ شي زما په نظر باندې دغه به هېڅکله نتیجه ورکوي.
مدني صاحب فکر میکنین که همین جلسه ای که برگزار شد دیروز صداقت درش وجود داشت؟ اگر داشت آیا شما را امیدوار ساخته؟
جناب مرزوان صاحب مونږ خو اوس نه قضاوت صداقت لپاره کولی نه شي، صداقت به هره معلومه شي چې کله چې دغه عملي نتیجه ورکړي هغه ته مونږ صداقت وایو. دا ګوره دا دیارلس کاله دا هڅې روانې دي، نمایشي غونډې کېږي، خو دغه صداقت او اخلاص نشتون د دې باعث ګرځېږي چې دغه پروسه متاسفانه فناکامه سره مخ شي. البته صلحه اسانه پروسه ده که یو بل ومنل شي او دغه افغانستان ملي ګټو ته ژمن شي او سیمه ییز ګټو نه تېر شي، عام المنفعت ګټو ته په پام سره، دغه د خلکو هغه ژوند ته په پام سره، که دې واقعي اخلاص ولري نو زه په دې متیقن شم انشاءالله دغه صلح پروسه به باید نتیجه ورکړي.
چې
باید دغه صلح پروسې نه ډرامه جوړ نه شي او عملي صلح لپاره رښتینې ارادې سره کار وشي.
مدني صاحب چې له نورستان څخه ټلیفون کړی و، بل اورېدونکی د ټلیفون په لاین کې دی، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
عبدالحق شان مدې راهر ولایت څخه تاسو ته زحمت درکوم.
مهرباني
سلامونه ونیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
د سولې په هکله مې یو لنډ نظر لرلو، ډېره بخښنه غواړم. زمونږ استاد خوب پیغمبر محمد رسول الله په حدیث فرمایي وای که کوم مؤمن مسلمان دی او سوري څخه چیچل کیږي باید هغه د سوري څخه په دوهم ځل ونه چیچل شي. که چېرې زمونږ دغې حدیث ته نظر وکړو نو د پاکستان یو دوکه نه ده، دوه نه ده، درې نه ده، بلکې په لسګونو دوکې موږ ته راکړي. سلو په سلو کښې زه دا یقین او باور لرم د دغې حدیث په بنیاد چې دغه سوله ناشونې ده، دا سوله امکان نه لري. د خلکو توافعات د دې حدیث وړاندې کړی دی او بالکل امن نه راځي، لکه څنګه چې زموږ نورې جلګې همدغسې وروسته پاتې شي، دا هم پاتې کېږي. موږ په دې باور نه لرو، موږ مسلمانان، موږ د محمد رسول الله په خبره باور لرو. د دې سوري پاکستان موږ چیچل شوی یو، بیا هم چیچل یو، امکان نه لري چې دا سوله.
سلامت استاد، البته په یاد لرې چې اکثرا بلاخره لانجې همداسې د خبرو له لارې حل شوي دي، د دنیا تقریبا ټولې لانجې.
بشن آقای عبدالله هستم، استان تشکر. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، مایکروفون شما هست.
علیکم سلام،
مهربانی کوی سب.
سلام علیکم، زه خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. فقط دماغ دغه یو نظر ده.
مهربانی.
اصلي طرف چې ده هغه په خبرو کښې نشته، دا هېڅ امکان نه لري. فقط یو د خنداوړ خبره ده چې
داسې ده. یوه خبره ستاسې په خبرو په منځ کښې به در ولویږم، هغه دا ده چې دا خبرې د دې لپاره نه وي چې طالبان هم په دې خبرو کښې ګډون ولري، بلکې دا خبرې د دې لپاره وي چې اول دا څلور هېوادونه یوې موافقې ته ورسېږي. بل پړاو یې دا ده چې طالبان به هم د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي. دوی اوس په دې سلا شوي دي. اوس څومره هیله من یاست؟ متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر، مرزبان صاحب، خوښه ده چې یو شمېر پیغامونه هم ولولو. پیغامونه هم ډېر زیات راغلي دي، یو څو بې ولولو، داسې نه چې هغه خلک چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې پیغامونه راستوي هغوی ناامیده نه شي.
بله، امیر محمد محمدی از ولسوالی شکمش نوشته که گفتگوهای صلح نتیجه خوب خواهند داد اگر پاکستان قبول کند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته ما خوش هستیم از مذاکرات چهار جانبه که در پاکستان و در افغانستان برگزار شد.
او نور اوریدون که محمد رحیم یا او بخشی رحیم الله مقدس لیکلی دوید اسلام آباد تلور اخیز خبری به کومه ګټه ونه لري، ځکه چې امریکایان اوس د فوځیانو په ډېرېدو باندې غور کوي او دا کار د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کولی شي. له لوګر څخه یو اوریدونکي لیکلي وو حکومت باید د سولې خبرې تیزې کړي، ځکه چې افغانان سولې ته ډېره اړتیا لري. ځواک له هلمند لیکلي وایي طالبان سوله غواړي، که دا ځل پاکستان دوه مخی سیاست ونه چلوي له طالبانو سره به ژر د سولې خبرې پیل شي. نور پیغامونه به د ټلیفوني تماس نه وروسته ولولو.
بفرمایئ. سلام علیکم، مایکروفون شما هست.
وعلیکم السلام، محترم امید مروان، امید مرزوان صاحب، محترم سروان صاحب، تم یہ زنگڑی سلام رندی کوم استا تو کہ جو محمد عمر شیرزاد دم کندار ولد نیست ولی سوالی سخن. خوش آمدید
شیرزاد صاحب.
زما نظر دغه دی محترم سروان صاحب، دا د سولې خبرې خاصه سوي دي، خصوصا دا اوس چې یوه غونډه تېر ځلې په پاکستان کښې وسو، بیا په افغانستان کښې وسو، بیا هم دا غونډه چې پر 12 تاریخ باندې تېر وخت پاکستان کښې بیا هم ترلاسه ترسره شوه، د افغانستان په استازیتوب خدمت خلیل کرزي هم ګډون کړی وو. موږ خو هم د دې غونډې سره به هم بیا موږ څیز ترلاسه نه کړو، ځکه چې موږ ورته ګورو دا غونډې دغه چې دی د دې لوبغاړي که امریکا وو پاکستان وغواړي دا خبرې به پر مخ لاړې شي. خو د دوی دا د سولې کښې دی چې دی سروان صاحب، دا چې دی د پاکستان د امریکا په لاس که دوی وغواړي چې دا سولې مخ ته ولاړې شي، دا سوله به زه اطمینان در کړم سروان صاحب چې یوه هفته وخت به مانه چې بیا وسله وال طالبان دا د سولې میز ته کښېني وي. خو دا ځي چې په یوه بانه او بله بانه پاکستان کښې بیا پر یوه ساړه خواړي بیا په بله خواړي خبرې وایي، خبرې دي خبرې دي خبرو ته بیا هېڅ نتیجه نه شي ترلاسه کېدلی. محترم سروان صاحب
سلامت اوسئ، مننه چې ستاسو نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو.
از طریق سکایپ شنونده در خط داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
آقای سروان، آقای مرزبان، عرض سلام و احترام دارم به شما و شنونده های محترم.
زنده باشین. سرشته بفرمایید. سلام علیکم، وقت صبح وقت از لندن.
این اخبار افغانستان ما رو به طرف خود میکشانه گنده
بندید. یا رادیو آزادی.
رادیو آزادی در مجموع اخبار افغانستان.
تشکر. بفرمایید.
من نظر خودم میخوایم بگویم از یک بود دیگه به ارتباط موضوع بحث شما. ما از این بود میخوایم بگویم که چنانچه تلاش ها جریان داره به خاطر جلوگیری از انتشار مواد مخدره و خبر خوش تک شنیدیم که وزارت داخله تصمیم که وزارت داخله دولت افغانستان تصمیم داره که مواد مخدره را وزارت مواد مخدره را در چوکات وزارت امور داخله تنظیم بکنه. اگر راهکار درست برای آینده از بین بردن مواد مخدره در افغانستان باشه، این تصمیم واقعا یک تصمیم نیک و تصمیم
میفهمین که موضوع بحث دیگه چیز است. بله
ما میفهمم آوردن صلح هست نه بله. آوردن صلح یکی که باید صلح شوه که جلوی تروریسم خو یکی مواد مخدره میتونه بگیره از افغانستان. وقتی که مواد مخدره سرچشمیش از افغانستان خشک شوه، این میتونه کمک بکنه برای پروسه صلح در افغانستان، پروسه صلح در افغانستان سرعت ببخشه، چون توانایی های مخالفین کم میشه، چون یک سلسله توانایی هاشون از طریق بهره برداری از مواد مخدره است. قسم کمی ما شما شاهد هستیم وقتی که اگر دولت افغانستان دلسوزانه کار بکنه و با وزارت داخله صلاحیت بده و اگر واقعا همین پروسه، چون ما مسائل منیجمنت از زیر نمیفهمیم، امکان داره که یک کاغذپرانی خدا کنه نباشه و اگر واقعا دلسوزانه به خاطر از بین بردن مواد مخدره ای به نیت از بین بردن مواد مخدره ای کار صورت بگیره، ای واقعا کار نیک از جوانای افغانستان نجات میافه. امنیت در افغانستان
یکی از پیشنهادهای شما پسی است که به خاطر رسیدن به صلح و وادار ساختن شورشیا به مذاکرات صلح باید مواد مخدر
اسباب داخلی در مجموع اسباب داخلی ارزیابی شوه که یکیش مواد مخدره است که بیکاری جوانا و یاپاس، یکی هم مواد مخدره است. اینمی اسبابای داخلی است. باز ابعاد دیگه هم داره که وقت زیاد کار داره که آدم در مورد از صحبت بکنه.
خب بیا هم لاوریدون که هیله لرو چه مستقیما په دسول په دی پیل شوی پروسی باندې نظر سرګن که خوسندی اسلام آباد په ورستوی څلور راخیز غونډه دی یو لړ فیصله کړی دی او له طالبانو سره د خبرو د پیلې دو غشتنه کړی ده. په دې اړه که نظر سرګن که هله به خوشاله شو.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم. فکر میکنم اینا هم از طریق اسکایپ با ما هستن. خب بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، میکروفون شما.
بله سلام علیکم محترم نعیمی صاحب و سروان صاحب، برای شما سلام احترامات تقدیم میکنم. نام من سید شیرشاه است، شما را از برمنگهم انگلستان زحمت میتونم من پروگرام شما را میشنویدم.
خوش آمدید آقای شیرشاه.
تشکر، زنده باشین سر. لیکن من یک چیز میگم به خاطر وطن داره ما، شما نفهم چرا اینطور ناامید هستن از پروسه سول. لیکن من فکر میکنم که کدام پروسه کال شروع است و دیروز هم باز خبرهای شنویدیم. من بسیار خوشبین هستم برای زی به خاطر ریزی که دیگه ما شمارا نداریم، به خاطر که خوشبین نباشیم شاید حال پاکستان هم فهمیده باشه که در جنگ و در بدبختی ها هیچ چیز به دست نمیه. اگه ما شما فکر کنیم همسایه ما مثلا همسایه پاکستان هندوستان در کدام جه رسید، پاکستان در چی حال است، افغانستان در چی حال است، اگر یک خورترک مثال ما شما رو بتم، یک کشور امریکایی به حساب لاتین امریکا است که به نام کولومبیا 40 سال دوژه جنگ بود محترم، دوژه 40 سال جنگ بود. آخرم یعنی یک ماه دو ماه پیش در کولومبیا مواشیشتن فیصله کردن، لیکن اما کلشان 40 سال کوشش داشتن که صلح بیاید کشورشان، لیکن موافق شدن. اگر ما شما فکر کنم اگر کسی واقع بخواهد دولت ما اگر داشته باشید تو کدام تصمیم قاطی، کسی که فایدهشان در جنگ افغانستان است اونهای تو قاطی داشته باشن که مثلا برای وطن دلشان بسوزه، نه برای جیبه خاطر جیبه خود او در جنگ افغانستان است اونها فایدهشان است. هیچ امکان نداره که در افغانستان ما انشاءالله یک روز حتما صلح خاتمه آمد. من بسیار خوشبین هستم انشاءالله خدا مهربان صلح خاتمه در افغانستان.
سلامت حسین ډیر زیات مننه. کوربدان بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لروزان معرفي کوي آزادی رادیو.
بفرمایید. سلام علیکم، مایکروفون شما است،
خبری وکړئ.
و علیکم سلام، زملا غورغورو دی ولاتي پکیا ولسوالی جرجاریو دی ملا پتی.
متاسفانه دومره زرزر دی خبری کولې ټلیفون دی قطع شو.
ټلیفون زور سرعت غپایتون نداشت، کمک استاد تر لطفا.
بل اوریدونکو هم لروزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الو.
وعلیکم السلام مهربانی.
سلام علیکم مرزوان فاطمه سلامونه.
سلامت اوسئ. کور دی ودان لکم زای خبری کوي او راشه موضوع ته.
تمام. تمام دم له مدارس.
خوش آمدین آقای خانم محمد، بفرمایید.
ما نظر داشتی و اول قزما ده در نظر ده که دا جان آقا الکوزی خدای پاک دې وبخښي جنتونه.
تاسو له موضوع دی باندې لطفا خبری مکوي، لطفا دې موضوع په ارتباط خبری وکي. کورم ودان خدای دې جان آقا الکوزی ته جنتونه نصیب کړي. له تاسو مننه چې په دې اړه خبری وکړه، خو به هم له موضوع خارج خبری کوي.
خب شنونده روی خط هست، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام.
مروان صاحب، مروان صاحب دار سلام علیکم. کولا ورزم سلام علیکم.
سلامت باشید.
تاسو موضوع مسوری واره که ده سلامت صاحب اصلا اخبال نده سرگم بی یا خبر را داشیم دوستانو تا فکر نو یا فکر ده
بله
ده جگره او ده جنگ چه بسکم روان ده داخل جاریجیکی جنگ ده.
بله.
هر سړی غواړي چې خپل نظر خپل فکر په بل باندې تحمیل کړي. اوس که امریکا او چین او پاکستان کې نه او هغه دا خبرې کوي چې موږ سوله راولو، هغه حمایت نظام کوي. چې سړی حمایت نظام کوي چې باندې فشار راولو، بل چې باندې فشار مه راولو، دې رقم سوله نه شي راولی.
بله صاحب، یعنی تاسو خوشبینه نه یاست؟ تاسو دې خبرو ته خوشبینه نه یاست؟
دا فکر کوم دغه دا سولی خبری نجده نوات گیزه پا داخلی جنگلو که تیره من دش خبری وگری خارجان تا خلال او تین اصر خبری وگری بنشوان غیر بیده بلی که آخر نجده دا سولی خارجان هم سولی سول اولارا فکر کن اصلی مزه مغیلی اگر اصلی بوتا باید راشی دا خلاک
سیده خود دا خبری دا مسئله خوب پا اغا وقت که کیشه چه کلا دوار خواوی یعنی جگره شکیل خواوی خبرو تکینی اغا وقت بیا پدی بانی خبری که مخی تر مخی دا مسئله نحل کیشه. خیر بل اوریدون که لرو جانم البته زین پیغامونم لرو چه پیغامونم کول ولو بدن
بله دا پیش ازی که دیگه تلفن جواب بتیم چند پیام میخوانیم. ما چشم برای دیگه پیام های شنونده هم هستیم با شماره 818 اسمس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین. داد محمد دانش از ولایت بدخشان نوشته که نشست چهار جانبه در پاکستان انشاءالله امیدوار کننده بود، در صورتی که نماینده های هر دو گروه در نشست های آینده از ملا منصور و ملا رسول حاضر شوند. عبدالصمد از کابل نوشته تاریخ ثابت کرده آخر هر جنگ صلح است، در صلح خیر است زیرا امر خداوند به صلح می باشد. محمد عثمان مرادی از ولایت بلخ نوشته که نشست مذاکرات صلح در پاکستان صورت گرفته و هیچ نتیجه به همراه ندارد، باید خود افغان ها دست به دست شده یک رای حل صلح‌آمیز برای افغانستان جستجو کنند.
همدار از ده کندهار څخه زموږ اوریدونکو مسلم ثاقب لیکلی دی، وای د اسلام آباد غونډې ته ځکه خوشبینی نشته چې په افغانستان کې مسلسله جګړه روانه ده و هر ورځ په سلګونو افغانان وژل کیږي.
فکر میکنم اسم دوست ما مسلم طاقت هست، اندکه درست نشته
نکردم. بله لیکلی ما سی فکر وکړو طاقت په توی باید لیکلی وای. عابد له مارجی ولسوالۍ څخه چې د هلمند لیکلی وای که افغان حکومت غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي، باید د افغان طالبانو سره مستقیم خبرې وشي او د پاکستان په فریب تیر و نوسی. غلام سرور لیکلی دی وای پاکستان غواړي چې په دې شکل سره ژمی تیر کړي او د دوبې لپاره بیرته د سولې خبرې ختم اعلان کړي. عبدالواسع ارمان له لوګره لیکلی وای د سولې خبرو ته زه ډیر خوشبینه یم په افغانستان کې د سولې په هیله. په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې پاکستان وغواړي، دا خبره عبدالواسع بختور له هلمند لیکلی دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نن لیکلی که د افغانستان حکومت د طالبانو غوښتنې ومني نو سوله راتلی شي. سلام عمران لیکلی دی وای سولې ته ډیر خوشحاله یم او ډیرې دعاګانې ورته کوم چې سوله راشي. قاري ضیاالحق حقیار له هلمند له ناوې څخه لیکلی دی وای زه دا وایم چې باید د طالبانو شرطونه ومنل شي. یو بل اوریدونکي محمود روشن له غزنی ولایت لیکلی وای د سولې روانو خبرو ته هیله لرم. له لوګر څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی باید کلی چې باید په پاکستان په طالبانو فشار راوړي. رازق صاحبزاده له الینګار د لغمان له ولسوالۍ څخه لیکلي وایي که پاکستان وي تر هغو پورې سوله نشي راتلی. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي وایي سوله د هغو خبرو له لارې راتلی شي چې مثبت پایله ولري.
بله تشکر از پیام های کتابال فرستادن. چشم برای دیگه پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین و اگر ندارین راحت به شماره های تلفن ما زنگ بزنین 0799-203-540 و 0800-822-755. فراموش نکنین که چشم برای زنگ هایتان روی سکایپ هم هستیم. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
تلفن داریم. سلام علیکم،
میکروفون شما هست، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا از رادیو اندک دور شوین، صدای ما دوباره انعکاس میکنه، درست شنیده نمیتونیم.
بله سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. حالا درست شد.
سلام عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان خوبی رادیو آزادی و همچنان خدمت ملت شریف عزتمند و سلطوس افغانستان. شاعر یک شعر نوشته میکنه، میگه به هر نوعی که جامعه میپوشی تو من از فرد خرامت میشینستم. همه دایی باورستم تا زمانی که پای پاکستان از این صلح افغانستان دخیل باشه، ملت افغانستان فکر نبکنم که ارمغان صلح در وطن پارچه پارچه و تکه تکه خود پیدا بکنه. به خاطر از اینکه اگر پاکستان خواهان صلح در افغانستان باشه، چی میکنه فوجای پاکستان در پشاور هم با نیروهای امنیتی میجنگن؟ چرا فوج پاکستان آمده در قندوز و بغلان، در بدخشان و بادغیس، در نقطه نقطه افغانستان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگه و شناخت کارت پاکستان، تذکره پاکستان از جیب از نامه برایه؟ اگر پاکستان واقعا خواهان یک همسایه صلح، یک خواهان یک همسایه‌ای که در رفاه و سعادت و آرامش زندگی بکنه و مردمش دیگر رنج محنت دود و باروت پاکستان نبینه و اطفال ملت دیگر یتیم نشه و اول لطف بکنه سوج خود دیگر با در قطار طالبا و در قطار داعش در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه نفرستند. یک چیزی از روشن و هویرا، تمام نیروهای امنیتی افغانستان در سراسر افغانستان که در سنگرهای نبرد هستند، هر از گاهی که شهید و کشته میشه طرف مقابل، شناخت کارت پاکستان و تذکره پاکستان از جیبش میبره. این بسیار شرم‌آور است. برای من خود به هیچ به هیچ عنوان من خود قناعت داده نمیتونم که پاکستان بر افغانستان صلح بیاره.
تشکر از تماستان، زنده باشید. یک جان تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
و علیکم سلام و می صاحب سروان صاحب نی کی سلام و رنگ کوم خالد احمد من کندهار و در تلفن پر کی کبانی.
سلام و
رو خوش خوشاله به
سلامت هستی مهربانی.
زما په نظر باندې سوله خو بالکل راتلی شي، پاکستان بالکل رول لوبولی شي په افغانستان کې، او د سولې کلي چې ده هم کیدای شي د امریکا له دغونه په لاس کې نه وي، ځکه د پاکستان خو په یو شرط سوله راتلی شي. سروان صاحب، چې افغانستان پاکستان ته ډیورنډ کرښې ځای کې په رسمیت یې وپېژني، کیدای شي چې سوله راشي که نه وي، سل په سل کې زه ناممکنه بولم چې سوله به راشي. پاکستان مخکې هم داسې غونډې کړې وې، مخکې موږ ډېر تېرېستلي وو، ډېر اورېدونکو دا نظر و چې پاکستان سوله نه غواړي نه راولي، او په جمهور رئیس حامد کرزي ته هم په بار بار دا ویلي وو چې دا ډیورنډ کرښه د دین ځکه ولې ځینې غوښتل ډېرې ډیورنډ کرښې په طلب کې دی، او پاتې څو ورځ په ورځ باندې د افغانستان په خاوره رانږدې کېږي، د افغانستان خاوره لږې. نو که چېرې دغه کرښه ورمزا شي سوله راتلی شي، او که نه شي ورمزا
هېڅمننه. سلامت اوسئ،
تشکر از تماستان. بسیار تشکر آقای خالد احمد. چشم برای تلفن هایتان و زنگ هایتان روی سکایپ هستیم. کوشش بکنین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین، صدایتان راحتتر و آرامتر و بهتر و با کوالیتی خوبتر شنیده میشه. حالا شنونده باز هم از طریق تلفن داریم. سلام علیکم.
تلفن قطعش رو خرده. تو پیغامونه با ولولو یا شمیر پیغامونه هم راغلی دی، البته یا شمیر نه بیخیلی راغلی دی، خب کلا کلا نوبت ور نکرو.
بله، نور تاج محمد حسینی از ولسوالی شکمش تخار نوشته که صلح در خیر در صلح هست، اما ملت ما همچنان خوشبین و در انتظار صلح هستند.
و امیدوار هستم که صلح به خیر افغانستان باشه. خب فکر میکنم خیلی پرده واضح است که صلح به خیر همه مردم است. عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته که پاکستان اگر موجود باشد صلح در افغانستان امکان ندارد.
دی یعنی ورته خوشبینه ندی. البته تروس پوری چه گورو اکثر اوریدون که خوشبینه دی. اسماعیل پنجوایی لیکلی دی دکنده هر چخه، البته دوی دیماد خبری برعکس وایی چه سوله ایچ امکان نلری. محمد فهیم ادیب میدانی لکوتا اشروت چخه لیکلی دی وایی ده سولی ده خبرو نمخ که باید اول اوربندوشی چه جانبین اوربین عملی کری نو حالا سوله امکان لری. محمد قاسم زواک لهلمند لیکلی دی وایی ده چلور اخیز غنده چخه دیر خوشحاله ما او دیوی تلپاتی سولی غشتون کهیم. محمد رحمان ده زابل شاجوی ولسوالی چخه لیکلی ده طالبانو سره ده مخام خبرو لپاره باید جر پا لش وقت که زمینه برابرشی که او جر نوی نو پاکستان بیا پکی خند اچوی. محمد حسن قلمیار امیری لتخار لشکمش ولسوالی چخه لیکلی و سول خ نتیجه ورکوی دا د تشویش ور خبره نه ده. زه باور لرم چې سوله به وشي. اوس هم په 0992-203-1540 او یا هم 0928-255-55 تلیفون شمیره تلیفون را وکړئ او یا هم د افغان بی سی ممدا شمیره در سره په یاد لري 0800.
بله حالا شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، مایکروفون شماست. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، ابراز نظر بکنین.
خبری وکی استاسی خبری او رو دوی لاین کی دیلی کنه پیجم چه ولی خبری نکی. خیر بل اوریدون کتاب نوبت ورکو چه دوی خبری وکی.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
خبری وکی لطفاً. متاسفانه چه لطفاً یو چه لندی خبریم وکی چه خبرونو تا وقت کم پاتره.
خب تلفنشان قطع شد. به هر حال خب کوشش میکنیم در نیمه دوم برنامه یعنی از ساعت 9 تا 9 و نیم فرصت بیشتر باشه نمود داشته باشیم و همچنان شنوندا عزیز لطف بکنین که روی موضوع صحبت بکنین و همچنان وقت تماستون برقرار شد خیلی زود صحبتتون را شروع بکنین، به خاطر اینکه دیگه شنوندا هم روی خط انتظار میمانن و بهتر است که همه بتونن ابراز نظر بکنن در این برنامه مایکروفون شما.
عبدالواسی بختور لهلمند لیکلی وی په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې پاکستان وغواړي. ستاسو نور پیغامونه به وروسته له خبرونو وروسته ولولو. همداراز هیله لرو چې له خبرونو وروسته